پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د نن ورځې د دې غرمنی خبرونې د سر موضوع مو د انتخاباتو یوې موضوع ته ځانګړې کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې کمیسیون وایي چې نن تر ناوخته پورې به خپله وروستۍ پرېکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستوي. د همدې موضوع تحلیل به هم په دې خپرونه کې واورئ. نو راپورونه هم په دې غرمنی خبرونه کې اوریدلی سي. خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله الدین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د افغانستان د خپل ټولو ځواکونو د وتلو مخالفت کړی. د فرا امنیتي چارواکي وایي په پښتکو قلیکا ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال دیارلس وسلوال طالبان وژل شوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو دوه جک پولي چارواکي وروسته تر دې له دندې ګوښه شول چې دوی په سنا کې د ولسمشر د استیضاع د محکمې پر مهال شاهدي ورکړې وه. د خبرونو تفصیل. د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د افغانستان د خپل ټولو ځواکونو د وتلو مخالفت کړی او ویلي دی دا ګام به سیمهیزه بې ثباتی رامنځته کړي. ښاغلی بایدن د ډیموکراتو کاندیدانو په بحث کې د بل احتمالي کاندید الیزابت اورانس د خبرو په ځواب کې دا څرګندونه وکړې. په خوانی بحث کې نوموړي له افغانستانه د ټولو ځواکونو د وتلو خبره کړې وه. د فرا امنیتی چارواکي وای په پښتکو قلیکا ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال دیارلس دولت مخالفه وسلوال وژل شوی دي. د چارواکو په وینا د عملیات نږدې میاشت مخکې پیل شوی وو او اوس پای ته رسیدلی. د ظفر 202 قلی اردو د دوهمې پل لیوا بیان حشمت الله احمدی ازادي راډیو ته ویلي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې دیارلس مخالفان وژل شوي، درې ټپیان او 1450 ماینونه کشف او خنثی شوي دي. د ښاغلي احمدی په وینا په لسګونه واړه او لوی کلي د دولت له مخالفو وسلوالو پاک شوي او یو شمېر وسله او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا حکومت په یو نوی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی دی. دا راپور د سپینې ماڼۍ لخوا د مخدره موادو د کنټرول د پالیسۍ دفتر پرون خپور کړ. په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې پر 221,000 هکټاره ځمکه کوکنار کرل شوی وو او په 2019 میلادي کال کې د کښت اندازه 1,60,000 هکټارو ته راکمه شوې وه. د هرات د پولیسو د ځانګړي عملیاتي قطعي قمندان څارمن احمد شاه جلالي ووژل شو. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پر څارمن احمد شاه جلالي پرون ماښام د امنیتي تلاشۍ له یوې پوستې د تیرېدو په وخت کې په تیروتنه ډز شوی دی. د وای د هرات والي دا پېښه غندلې او په دې اړه د هر اړخیزې څېړنې لپاره یې یو پلاوی ګمارلی دی. د هرات د والی ویان زیاته کړه چې د پولیسو د قمندان په شخصي موټر کې سپور وو او د هرات ښار د 12 ناحیې د نوابات په سیمه کې وژل شوی دی. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دوه جک پولي چارواکي وروسته تر دې له دندو ګوښه شول چې دوی په سنا کې د ولسمشر د استیضاع د محکمې پر مهال شاهدي ورکړې وه. الکساندر وینډمن چې د ولسمشر ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني مکالمې شاهدي ورکړې وه، پرون د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د اوکراین د چارو د متخصص په توګه له دندې ګوښه شو. د وینډمن مدافع وکیل وویل چې دا یو انتقام و چې واخیستل شو. په ورته وخت کې ګوردن سلولارد چې په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر دی ویلی دی چې دته ویل شوی چې بیرته امریکا ته ورشي. ګوردن سولاند هم په استازو جرګه کې د ترامپ پر ضد شهادت ورکړی وو. د امریکا په سنا کې د چهارشنبې په ورځ ولسمشر ترامپ له لګېدلو تورونو براءت ترلاسه کړ. د خبریالانو د ساتنې کمیټې له تاجکستان غوښتي دي چې خپلواک خبریال دلیر شریفوف سمدستي له بنده خوشي کړي. د کمیټې هغه تورونه بې بنسټه بللي چې پر شریفوف پورې شوي دي. د خبریالانو د ساتنې کمیټې د آسیا او اروپا د کارونو همغږي کوونکې ګلنوزا په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې د تاجکستان چارواکو تقریبا د ټولو بې پرې انتقاد کوونکو غږونه غلي کړي او چا چې غږ پورته کړی له هېواده یې شړلی. د دې په باور د شریفوف نیول هم په تاجکستان کې د نننه د څو حقوق غوتو پښمیر پاته رسنیو د غاګ غلی کېدو په معنا ده. د شریفوف خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د جنوري له 28 را په دی خوا شریفوف په توقيف کې دی. په پلازمینه دوشنبه کې پولیسو د هغه کور تلاشي کړی، د هغه کمپیوټر او کتابونه یې له ځان سره وړي دي. لوی څارنوالۍ وروسته وویل چې شریفوف قومي، نژادي او مذهبي تعصب خپراوه. د انټارکټیکا په شمال کې هوا د سانتیګریډ په کچه 13.3 ته رسیدلې ده. په دې یخ وهلې قاره کې له هوا کله هم هوا دومره نه وته ده شوې. تر دې مخکې د 2015 کال په مارچ کې په انټارکټیکا کې تر ټولو توده هوا 18.5 درجې د سانتیګریډ ثبت شوې وه. په انټارکټیکا کې د تودوخې 9 ثبت شوې درجه د پنځشنبه په ورځ د ارجنټاین یو سیلنیز مرکز خبره کړه چې تر اوسه د هوا پیژندنې د نړیوال سازمان له لوري نه ده تایید شوې. دغه سازمان وایي چې په تیرې نږدې نیمه پیړۍ کې د انټارکټیکا هوا نږدې 3 درجې ګرمه شوې ده. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې به د روسي سفارت ته مخامخ څلورلارې په روسیا کې د حکومت د مخالف سیاستوال بوریس نیمتسوف په نوم شي. بوریس نیمتسوف 15 کاله وړاندې د فبروري په 28 نیټه په مسکو کې کرملین ته نږدې ووژل شو. او روسي خبردا چې د بلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا پرون د روسي له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل. د رپورټونو په حواله پوتین او لوکاشینکا پر منسک د اقتصادي فشار د زیاتېدو او همدارس د واشنگتن لور ته د بلاروس د اړیکو د ګرمېدو پر شرایطو خبرې کړې دي. د خبرونو پای
خبرونه ملازادې رادیو اوریدل. د دې خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب سټ ته ورتلای شئ. پاته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون ویان د وایي چې دوی نن خپل وروستۍ پریکړه د انتخابات خپلواک کمیسیون ته استوي. زرمینه حق جو:
امروز ما مکاتوب و همچنان مواد که نیاز است باید به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال کنیم. انشاءالله امروز تا آخر امروز خواهیم فرستاد.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې که دا اقدام نن ونه شي څه به کیږي؟
که چېرته دوی ونه توانیږي نن پوره پرېږدو خانه ډول باندې څوباید وسي او کوم ځایونو کې د کمیسیون شریک کړي، نو دا به د پروسې لپاره خپله هم د تاخیر بحث یو مشکل وي او هم به د ټکټونو لپاره نوې بهانې جوړې شي.
وروسته له دې چې په چین کې کورونا ویروس له کبله د مړینې کچه ورځ تر بلې لوړه سوه، خلک اوس د دې ویروس د مخنیوي په برخه کې د پاتې راتلو له کبله پر کمونیست ګوند غوسه دي. نور راپورونه هم په دې خپرونه کې لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام اوریدلی شئ. ورسو ته خبرونه د سر موضوع ته: د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې نن خپل وروستۍ پریکړه د انتخابات خپلواک کمیسیون سره شریک کړي. د دې کمیسیون چارواکي وایي د انتخابات خپلواک کمیسیون به د دې پریکړې وروسته خپل کار پیل کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون هم په دې برخه کې د مقدماتي کارونو د بشپړېدو خبره کوي او وایي چې د شکایتونو کمیسیون د پریکړې وروسته به د رایو د بیا شمیرنې لړۍ پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار خاطر پردیس راکوي چې هم د اوس سره د کابل استډیو څخه د ټلیفون پر کړشه دی. پردیس خبرونه ته شرغلې
ډیره مننه فریبا جان. په داسې حال کې چې د شکایتو خپلواک کمیسون د خپل پریکړه د ټاکل شوې نیټې څخه درې ورځې تیرې شوې، خو یاد کمیسون لا هم خپل وروستۍ پریکړه په رسمي ډول د انتخابات خپلواک کمیسون سره نه ده شریکه کړې. خو تازه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایاندې زرمینه حقچو د نن له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د نن ورځې تر پایه به د شکایتونو کمیسون خپل وروستۍ پریکړه د انتخابات خپلواک کمیسون سره شریکه کړي. هغه وایي
فیصله
ایره که ما ابلاغ کردیم بعضی مواد، هغه مقدمات فیصله چې موږ ابلاغ کړی دي انتخابات خپلواک کمیسیون ته مستولي، نن به ټول مکتوبونه او اړوند مواد په ټولیز ډول د دې ورځې تر پایه د انتخابات خپلواک کمیسیون سره شریک کړو. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون چې تیر اونۍ د چهار شنبې په ورځ خپل یو شمیر پریکړې وکړې، په هغې کې یو هم د هغه 300 جنجالي رایو په اړه وي چې د میزان په شپږمه کارول شوې. د شکایتونو خپلواک کمیسون د پریکړې په اساس له 110,618 مشکوکو رایو څخه 10% او له 102,012 رایو څخه چې ټاکلې نیټې څخه وروسته کارول شوې 15% رایې به ځانګړي تفتیش ته ځي. د کمیسون د پریکړې په اساس د ځانګړي تفتیش په لړ کې 15% رای معتبر وګڼل شي، ټول 102,000 رای او 12 رای به معتبر وګڼل شي. هغه معیارونه چې د دې رای د معتبر کېدو لپاره ځانګړي شوي، د بایومیټریک معلوماتو شتون، د رای د ثبت کتاب او د رای د نتایج پاڼو موجودیت دی. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو ویان علي احمد حق پرس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د شکایتونو کمیسون پریکړه وروسته به خپل عملی اقدامات ډیر ژر پیل کړي. هغه وایي
افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون خوشبختانه په کوم ورځ چې د شکایتونو د رسیدګۍ د کمیسون مطبوعاتي په کانفرنس د هغه وروسته خطر وسته پرې کمیسن خپل چمتووالی نیولې دی او په دې برخه کې د دوی ټولې فیصلې دغه څخه ډاونلوډ شوی د ویب سټ څخه او د تحلیل تزیه کمیټې خپل کار را پیل کړی. خوشبختانه مکرماتي کارونه هم سر ته رسیدلي دي او موږ منتظر یو هر وخت شکایتونو ته درسرګي د کمیسن فیصله په رسمي بڼه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسن ته ورسیږي. دغه وروسته به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسن په ټوله هیواد کې د شکایتونو د رسیدګي د کمیسن د فیصلې مطابق وشماریو تفتیش پیل.
د انتخاباتو کمیسون په داسې حال کې چې د شکایتونو خپلواک کمیسون تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته خپل وروستۍ پریکړه نه ده استولې، خو د انتخاباتو کمیسون د تحلیل برخې خپل مقدماتي کارونه په دې برخې کې پیل کړي دي. د انتخاباتو کمیسون مني چې دواړو کمیسونونو کارونه په ځینو برخو کې شاته پاتې دي. بل فریبا جان
دغه زیاته مننه کوم خاطر پردیس. دوستانو و موریدل چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون نن خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استوي. دوه کمیسیونونه ولې خپل کارونه په خپل وخت نه ترسره کوي او د نن ورځې پریکړه آیا په وخت؟ بیا هم زما همکار خاطر پردیس د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې ده، په ګډه به وورو.
شکایت کمیسیون دا ځل بیا هم خپل د پریکړو په تطبیق کې ځان راوسته او یا ورځ خو باندې پریکړو څخه او د پایلو له شریکولو سره چې خلکو سره د دې کانفرنس کې شریک کړي اختلافات هم خپل منځ کې درلود. نو اندېښنې زیاتوي چې ولې بلغه دا پروسه دومره ځنډول کېږي او دوی د خپلو پریکړو په تطبیق کې پاتې راځي. نو که چېرته دوی ونه توانېږي نن خپله پریکړه روښانه ډول باندې څه باید وشي او کوم ځایونو کې د کمیسیون شریک کړي، نو دا به د پروسې لپاره خپله هم د تاخیر بس کې او مشکل وي او هم به د ټکټونو لپاره نوې بهانې جوړې شي چې بیا سبا ته دا پروسه چې زرته زره باید هغه فیصلې تطبیق شي تر څو خلک له دغه جنجال نه خلاص دریز د دغه د ټاکنو په اړه باندې ولري.
رشید صاحب، څه فکر کوئ دغه ځنډ د دې ځنډ اصلي عوامل څه دي؟ ولې دغه ځنډ رامنځته شو؟ بالاخره دا د څه شي ښکارندوی کوي؟
کوم ورځ چې د شکایت کمیسیون په کانفرنس کې پریکړې خلکو سره صحیح کړې، دوی چې ځي سبا ته راځي هر یو بیا د اختلاف لپاره یو ټکی پیدا کړی و. پریکړه کې شریکانو خپلې پریکړې سره کړې دي او یوه ورځ وروسته بیا هم راځي سره وایي چې ورنه موږ اشتباه کړې یا په دې کې اشتباه شوې ده. نو یوه ورځ دې په خپل اختلافات کې تقریبا تیره کړه. اصلي دلیل دا ده چې د تخنیکي اړخه کار کړی دغه پروسه د څه شي اخته ده کې او هیله مند چې کمیشنر په دې پوه شي چې خلک دغه موضوع سره ډېر حساس دي.
یعنی څه فکر کوي که دغه وضعیت په همدغه ډول باندې روان وي راتلونکي ته یا هغه مشخصه نیوه نتیجه چې افغانانو ته وړاندې شي هغه د څومره هیله مندي شته؟ ده
زه هیله مند چې زموږ مسؤولین د دواړو کمیسیونو په دې پوه وي چې افغانستان دغه ټاکنو اصلا هم کېدای شي ډېر متضرر شي او هم کېدای شي چې ښه وضعیت وکړي. دلته د خلکو رایه شته چې دوی هغه ته باید درناوی وشي. اساسا لکه نه تاسو دغه پروسه یا یې سلیقوي کړو یا د چا په فرمایش باندې کته پورته کړو. زیاته زره به دغه پروسه پای ته ورسیږي چې تخنیکي اړخ باید قوي شي، شفافیت رامنځته شي، بنه خاصه دوی په ملاتړ شکل مخته لاړ شي. هماغه ده چې دا پروسه بیا سمپل ډېر هغه کړکېچن حالت کې ده او اساس پړاو کې ده. د بل سیاسي لپاره لاره مساعده یې هغوی بیا پرېکړه کوي، نه تخنیکي بحث لکه 2014 کال غوندې.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا جرایوي مشر یوسف رشیدو.
آزادی رادیو لوونه تر وو
دوستانو د ازادي رادیو خبرونی هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پرمنځنۍ صفه د غلس اشپرنوي او د ایف ام پر سره شهر 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي او ریدلای سي. اوس په ورسو د کابل چاپ ورځ پانو ته چې نن یې د نور مسایلو ترڅنګ په د افغانستان د جګړې او سولې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. رحمت الله افغان د ورځ پانو ته کتنه کړې ده.
ویسا ورسپانې په خپل سر مقاله کې له چارواکو پوښتنه کړې افغانان به څومره نور کلونه جنازو ته اوږې ورکوي. وړاندې په سر مقاله کې د افغانستان د بشري حقونو هغه کلنی راپور ته اشاره سوې چې په تیر میلادي کال کې په جګړو کې شاوخوا 1000 عامو افغانانو ته مرژوبله وخته ده. د لیکوال په باور که د دې جګړې د زیانونو او مصیبتونو ټول اړخونه له بشري زیانونو تر معنوي او مادي نورو زیانونو پورې وارزول سي، بشپړه معنا یې د ولس تدریجي وژل دي. سر مقاله کې یادونه سوې سوله افغان ولس ته د ژوند، ابرو او بقا په معنا ده، او د دې لعنتي جګړې دوام د مرګ، بې پتۍ او ذلت نه پرته بل هیڅ نوم نه لري. د سر مقاله په پای کې راغلی هغه څوک چې سوله ځنډوي او سوله د خپلواک او امتیاز سره غوټه کوي د جګړې د دوام او د هغو ټولو بدمرغیو پایلو پړه به یې پر وګو وي. د دنیا ورځپاڼې د سر مقالې نوماندی یوازې افغانان کولای سي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د افغانستان او امریکا خلک د افغانستان د جګړې ختمول غواړي، هغه جګړه چې د امریکا له 60 کلونو حضور سره سره اوس هم په شدت روانه ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې امریکا په افغانستان کې د دوی یعنی امریکایي چارواکو په وینا د تروریزم پر ضد جګړه مخې ته وړي او طالبان بیا له افغانستانه د امریکا وتلو لپاره جګړه کوي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي د دې لپاره چې روانه جګړه ختمه سي په افغانستان کې انسان وژنه پای ته ورسیږي نو لازمه ده چې د جګړې ښکېلې خواوې د سولې خبرو ته کښېني، چې د لیکوال په باور افغانان د جګړې د ختمېدو وړتیا لري. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي افغان امنیتي ځواکونه د هیواد ساتونکي دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ کانګرس ته په وینا کې یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي عسکرو په وتلو ټینګار کړی. په سر مقاله کې راغلي له 2014 کال راوروسته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هیواد امنیت ساتلی او په هغه وخت کې افغان ځواکونو ته د دغې دندې د سپارلو په اړه بېلابېلې څرګندونې کېدې، خو دوی خپله وړتیا ثابت کړه. د سر مقالې په پای کې راغلي دا چې جګړه ورځ تر بلې پیچلې او پراخیږي نو اړتیا ده چې افغان ځواکونه په پرمختللو هوایي او دفاعي وسلو مجهز سي څو له خپلې خاورې دفاع وکړي.
اوس به نړیواله موضوع راواخلو. په چین کې خلک په کمونیست ګوند په قهر دي چې له هغه ډاکټر سره یې بد چلند کړی چې د کورونا ویروس د خپرېدو خبرداری یې ورکړی و. په چین کې په دې ویروسو د اخته سوو کسانو او دغه راز مړو شمېر مخ په ډېرېدو دی. زما همکار عصمت څاروان دا موضوع تعقیب کړې ده، دا اوس راسره په سټډیو کې دی. څاروان صاحب، خبرونې ته شرغلی، په دې اړه وروستي معلومات څه دي که له اورېدونکو سره شریک کړئ؟
ډېره زیاته مننه فریبا جانې. چین نن سهار اعلان وکړ چې په دې هېواد کې د کورونا په ویروسو تر اوسه پورې 22 تنه مړه شوي دي او 4,546 نور په دې ویروسو اخته شوي دي. خلک اوس په کمونیست ګوند پوقار دي. په پیکن کې د امریکا سفارت نن وویل چې یو امریکایي د چین په ووهان ښار کې د کورونا په ویروسو مړ شوی دی. ویل شوي دي چې د دغه امریکایي عمر 60 کاله و. همداراز جاپان ویلي چې یو تبعی چې په دې ویروسو اخته و مړ شوی دی. تصادفا د دې جاپاني عمر هم 60 کاله ښودل شوی دی. جاپان پرون ویلي و چې په ستره قرنطین کړې بیړۍ کې تر اوسه پورې 60 تنه په کورونا ویروس اخته شوي دي. په جاپاني بیړۍ کې په کورونا ویروس سو د 60 تنو د اخته کېدو له تایید مخکې بیړۍ چې 3,000 تنه پکې سپارول توکیو ته نږدې د یوکوهاما بندر ته ورسول شوه. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي ویلي دي چې په بل ډول لوی بیړۍ یا کروز کې به هیڅ بهرنۍ پرې نشتی. دا بیری د چین له هانګ کانګ څخه د جاپان او کیناوا ته روانه ده. لشته لږه څلور نورې بیړۍ چې دوی د نورو هیوادونو او دوی جاپاني دي د شمال له لورې د جاپان خواته روانې دي. دې ناروغۍ چې لومړی د چین په اوهان ښار کې خپره شوه په درسته نړۍ کې خلک اندېښمن کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د تازه راپور له مخې اوس په ووبش هیوادونو کې درې سوه شل تنه په دې ویروس اخته دي. یا لږته لږه تر اوسه همدومره کسان په ووبش هیوادونو کې تشخیص شوي چې د کرونا په ویروس اخته دي.
بله، تران صاحب تاسو په پیل کې ویل چې په چین کې خلک کمونست ګوند ته په غوسه سوي دي، نو دا مو نه ویل چې د خلکو د غوسې دلیل څه دی؟ ولې؟
بله مننه. خلک په دې په قار دي چې کمونست ګوند له هغه ډاکټر سره ښه برخورد ونه کړ او وی ګواشه چې په لومړي سر کې د دې ویروسو د خطر پاره خبرداري ورکړی وو. دوی وایي چې که د دغه ډاکټر خبرداري جدي ګڼل شوی وای شای ناروغي دومره نه وای خبره شوی. هغه د دسمبر په میاشت کې خبرداري ورکړی وو چې د هوبی ولایت په اوهان کې دا ویروس پیدا شوی دی. د ډاکټر په خپل هم د ډاکټر په خپل هم دا و بخشي دا ډاکټر په خپل هم په همدې ویروس ومړ. هوبی ولایت چې اوهان یې مرکز دی قرنطین شوی، لارې بندې کړی شوی، ښوونځي او هر څه پکې بند دي او دا ویروس له همدغه ځاینه پیل شو د چین نورو برخو ته او د نړۍ نورو هیوادونو ته سرایت وکړ. د چین په نورو برخو کې هم د البته د هوبی ولایت په شان خو تر یوه حده پورې محدودیتونه وضع شوي دي چې ناروغي زیاته خپره نه شي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم اسمت سران.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، تاسو کولی شئ زموږ خبرونه په تکرار باندې بیا هم د ازادي رادیو پر ویب سایت بیا واوري او خبرونو راپورونه مو ولولئ په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس بل رحمت افغان څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان بانک په بازارونو کې د بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانیو د نرخونو ثابت ساتلو لپاره نن دیرش میلیونه ډالر لیلام کړل. د افغانستان بانک ویان شریف الله شګیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه لیلام نه یې هدف د ملي پروژو د پلي کېدو لپاره په بانکونو کې د افغانیو زیرمه کول او د بیو کنټرول دی. ښاغلی شګیوال زیاته کړه دا چې پراختیایي او مالیاتي پروګرامونه په ښه توګه پلي سي، نو حکومت له بازارونو څخه یوه اندازه افغانۍ راټولوي تر څو لنډمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه پرې بشپړ کړي. د نوموړي په خبره د افغانستان بانک بهرني اثر هر وخت د اړتیا پر مهال لیلاموي. د هرات ولایت یو شمیر پانګوال په صنعتي پارکونو کې د زیربنا او ځمکو له لوړېدو شکایت کوي. د هرات ولایت د صنعت او قانونو خونی رئیس حمدالله خادم نن ازادي راډیو ته وویل تیر کال په صنعتي پارکونو کې د یو جریب ځمکې بیه 15 افغانۍ و، خو اوس یې بیه 10,000 افغانۍ نور هم لوړه سوې ده.
قیمت بسیار ناعادلانه هست، قیمت بسیار بالا هست و در حقیقت انگیزه توسعه سرمایه گذاری در سرمایه گذارا گرفته
و مطمئنم که در این قسمت تجدید نگاه. خاقل خادم زیاتوی په دې کار سره په دغه ولایت کې پانګونې ته د پانګوالو لیوالتیا کمه سوې ده. د خاقلی خادم په وینا دغه پانګوالو غوښتل چې د خوراکي توکو، ساختماني محصولاتو، د موټرو د پرزو، د مرمرو ډبرو د پروسس، د فلزاتو د ویلې کېدلو او کرنیزو محصولاتو د تولیداتو په برخه کې پانګونه وکړي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنوب بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ نوي پوله، یو اروپایي یورو څلور اتیا افغانۍ دیرش پوله، یو سترلنګ پوند اته نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال دیرش افغانۍ پنځه پوله، زر ایراني تومان پنځه افغانۍ پنځه اویا پوله، زر هندي روپۍ یو زر نوي افغانۍ او زر پاکستاني کلداري څلور سوه دوه نوي افغانۍ.
اوس هم ورزو خوست ولایت ده. د خوست ولایت والی محمد حلیم فدایی په هغه ولایت کې د یو امریکایي وګړي د بدرکه کېدو خبر رد کړ. شغلی فدایی وویل چې هغه له کابله بدرکه سوی دی او لا نه د څرګنده چې خپل ورک سوی کچا تښتولی دی. خو امریکایي چارواکو مخکې یو شمېر غربي رسنیو ته ویلي وو چې یو امریکایي وګړی په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره یوې تړلې ډلې تښتولی دی. یو امریکایي چارواکي اسوشیتد پرس خبري اژانس ته پرون د فبروري پر اوومه ویلي چې په ټن کې پر دې مسله کار کیږي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته دا معلومات داسې یو چارواکي ورکړي چې د خپل رسمي مسولیت لکه بلې باید خپل هویت پټ ساتلی وي. په دې اړه نور تفصيل فرشته جلال زیرا کوي.
په افغانستان کې د تشتول سوی امریکایي وګړي نوم مارک فریډ شودل سوی او دا چې د امریکا د ایلینوی ایالت دی. دا اسوسیټډ پرس په حواله دالانه د څرګند چې هغه په افغانستان کې د یو کال افغانستانه بل ځای ته لیږدول سوی دی. نیوزویک مجلې چې تېره اونۍ په دې اړه تر ټولو مخکې خبر ورکړ ویلي چې هغه په خوست کې د شهقاني شبکې وسلوالو تښتولی دی. په خوست کې د رپورټونو په حواله اکثر د حقاني شبکه فعالیت لري، خو د خوست والي حلیم فدایي بیګه ازادي راډیو ته وویل چې داسې خبره نه ده. حلیم فدایي وویل دا وګړی له کابل ورک شوی دی.
امریکایی زمونږ چې کوم لمړنی معلومات دی له کابل نه ورک شوی دی او په دې اړه باندې زمونږ داخلي او خارجي امنیتي او کشفي ارګانونه څېړنه کوي تر څو د دې پیښې هغه نویت څرګند کړي چې دا په خپله ورک شوی، اختطاف شوی، که اختطاف شوی وي، کومې ډلې وړی، چا وړی، دا ټول هغه څه دي چې د څېړنې په نتیجه کې به معلومېږي.
نیوزویک څرګنده کړې وه چې بېدرکه شوی امریکایي وګړی د امریکا د سمندري ځواکونو یو مخکنی منصبدار دی او اوسمهال یې د امریکا په یوه قراردادي شرکت کې کار کاوه. اسوسیټډ پرس لیکلي چې دا مسله اوس د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې هغه ځانګړې برخه څېړي چې د برمته شوو امریکایي وګړو د خلاصون پر لارو چارو کار کوي. دا ځانګړې اداره د امریکا د مخکني جمهور رئیس باراک اوباما په حکومت کې جوړه شوې وه. کوم امریکایي چارواکي چې د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط له اسوسیټډ پرس سره خبرې کړې ویلي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر اداره او د امریکا د استخباراتو پر فدرالي اداره اف بی آی بشپړ باور لري او یقین لري چې په دې اړه د نیوزویک راپور سم دی. وسوالو طالبانو اسوسیټډ پرس او یو شمېر نور غربي رسنیو ته ویلي چې په اړه یې هیڅ ډول معلومات نه لري. د امریکا خارجه وزارت هم دومره ویلي چې داسې راپورونه ورسېدلي او نور تبصره یې نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا حکومت له طالبانو سره د سولې د موافقې په اړه په خبرو لګیا دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سورای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو لکه چې مخکې مو واوریدل، تر شنه آسمان لاندې پروګرام هر شنبه خبرې ژب د نن ورځې په خبرونه کې چې هم دوه ساعتونه د خبرونې ته ځانګړې شوې دي. په لومړي ساعت کې به په افغانستان کې د شهیدانو او معلولینو چارو ته، او په دوهم ساعت کې د انتخاباتو پر چارو باندې غږیږو. تاسو هم کولای شئ چې زنګ ووهي. اوس به ستاسو راغلي پیغامونه واورو.
تاسو لا پیغامونو
موږ د کندهار ولایت څخه اسد الله خبره کوم. پیغام دادی باید د موږ د کندهار د ولایت تاسو رپورت وکړئ. مزواري دي په ټیکسيان کې ترافیک راځي، سب باید د وطن د غسی د غوکای کې فیسبوک سره د مختصف کې نکښنی دا چې په ازادي سره انسانان سره تختای کې څلور د چاته سب کې فرید مختصف کې دوه د مختصف کې کښنی به خلک ور سره په ازادي دا موږ یې رپورت اپورته کړی د خلکو د دښت په کندهار کې خلک د غسی ټیکسيان ولا سره په ازادي دا د ریپورت څخه موږ ډیره مننه کوم چې راپور ته کړم. دا نو پیغام د ورپورې چارواکو پر ورته. السلام علیکم.
لا جی سلام دی زازای اریو بنسوالی نه خبری کوم. همون بو دغه ولسوالی کې د دوی میاشتې کېږي چې د مکتبیانو تذکری نشته. ټولو مکتبیانو ته یې دي چې تذکری ارتي تذکری د ته جوړو تذکری نه وترتي. د دوی میاشتې کېږي چې مکتبیانو ته منتظر دي تذکری نه ارتي. د لوړپورو چارواکو نه مخواهش ده چې زازای اریو بنسوالی ته د ماشومانو دپاره د تذکری ضرور نه ضرور راشي. وسلام په احترام.
زه له زار خبرې کوم. لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه منګه په محمد اغه ولسوالۍ د اصل د توبې په سیمه کې د مرو او رسېره چې هادي باندې دي او موږ مریضان او ډاکټرانو ته نسره سوې روختن ته نسره ته په دې هله چې موږ چارواکي دا غوړې او موږ ته لارې خلاصې کې په دې هله چې ما پیغام نشر کې موږ درته مریضان دي لمړې را رسوې شو جایته نه مریضان جایته رسوې شو په دې هله چې مو ته د لارې خلاص کیو د لوګر ولایت محمد هغه سوالې توبګې تسلیم کړ.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو لکه چې وامه اوریدل ستاسو پیغام ستاسو نظر څرګندوي د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. موږ ستاسو پیغامونه هر ورځ اخلو او د بیلابیلو خبرونو لالارې د اړوندو مسولینو پورې رسوو. که بیا هم تاسو په خپلو سیمو کې ستونزې ونې کولای شئ چې زموږ سره یې شریکې کړئ.